منسجم بشن، حداقل بتونن در به اطفال افغانستان یک آموزش بدن.
تشکر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. لوی اختر مو مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی وایي نن به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړي. ریچارډ بینډ د راپور جزئیات نه دی ورکړي، خو په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې ښاغلی بینډ به په دې راپور کې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او روغتیا او حقوقي خدماتو ته د هغوی په لاسرسي د لګیدلو محدودیتونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو یادونه وکړي. د استازولۍ چې د پرزیدل جمهوریت نظام استازی اداره کوي پر ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې بنت د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه، جنایتونه او د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض زیات کړی دی. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي خپل راپور داسې مهال وړاندې کوي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په 13مه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحه دریمه غونډه جوړه شي. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې نه تنه مړ شي ویل دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې اور نن سیشن به ماسپخین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګیدل او چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر لمخې په مړو شو کې شپکتنه یې خزیو درې سړی هندې د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویل چې د روغتون ترزمه کې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابول لامل د غور لګیدل. هغه ویل چې د بهرنیو د بیړنیو چارو کارکونکو د ناروغان او د روغتون د کارکونکو په ګډون له 140 زیات کسانو ژغورل چې 140 په نورو روغتیاي مرکزونو کې بستر شوی دي. د نوموړي په خبره د دغه پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. ایراني رسنۍ کله ناکله په روغتونونو او کلینیکونو کې د اور لګیدنې راپورونه ورکوي چې معمولا تخنیکي ستونزې اصلي لاملونه بولي. په 2020 میلادي کال کې د تهران په شمال کې پر یو روغتیاي کلینیک کې د ګازو د لیک له امله 14 کې د 900 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له خوا تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کې دوه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیې نوموړی په جاسوسي تورن کړی، خو په دې اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه تور رد کړی دی. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی د سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغه د محاکمې په جریان کې چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په پای کې تر سره شي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبې په ورځ ویل چې په دې محاکمه کې د دوی حضور یو مهم لومړیتوب دی، خو ډېرې هڅې به وکړي چې بل اخره ګریشکوویچ او د هغه امریکایي همکار پاول وایلان هیواد ته ستانه کړي او دا د دوی اصلي هدف دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکراین د جګړې له کبله د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د روسیې ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له غونډې مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونه څو ساعته مخکې له دې چې په دوه ورځني سفر پیونګ یانګ ته ورسیږي د شمالي کوریا رسنۍ خبرې کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې روسیا او شمالي کوریا د امریکا په وړاندې خپل اتحاد پیاوړی کړی دی. د کرکټ د نړیوال شړاوریز جام د لوبو په دوام نن ویست انډیز له افغانستان لوبو وګټله. ویست انډیز ټول اورونه لوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر ولسم اوره پورې ټول لوبغاړي لاس ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویست انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولینګ غوره کړی وو. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګندا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هند په وړاندې ترسره کړي. ازادي رادیو اوري. ولاندې پراپورونو کې واورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د خزو وضعیت ټکر ورکوونکي وباله. د ریچارډ بنټ نن خپل راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کوي. په دې اړه به خزینه فعال نظر هم واخلو. خوست کې د لوی اختر لمنسکونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بې وزله غریبو او یتیمو کونډو یتیمانو سره نغدي او د قربانیو غوښې وشي.
باید ټول هاستمانی کورنۍ دی غریبانو لسنیوي وکي. کوم غوانډیونو چې زف نه وی کړی باید د کوماک سره وکي.
پینځه دقیقې بحث کوم چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم او ری د اختر موضوع چړلې. آیا سګنې اختر د نورو اخترونو سره توپیر لري؟
ټول لاله هان سرګردان کلتار اختر نمخ کې هر څوک په دیو بل په دروازه ولاړ شي. په ما ته پیسې کاز نه کزن ما شومان ته جامې وکم زمې اختر د سپیر.
نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا هم د حج مراسم تعقیب کړي. نن 2 میلیونه مسلمانانو په مکه مکرمه کې د شیطان د څلی په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا به هم واورې چې په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري.
سکل هندوانی منګه اصل زیاد تقریبا 300 جریبه 500 جریبه ځمکه منګه هندوانی کړي دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ترا کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکي بولي. ریچارډ بنټ نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پیل شوې ناسته په خپل راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په باب معلومات ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نن یو شمېر ښځې او د ښځو د حقوقو فعالان د دې راپور خپرول مهم بولي خو ټینګار کوي چې دا ډول ناستې او راپورونه باید د افغان ښځو د حقونو د خوندي کېدو په برخه کې عملي امپایل ولري. نور به له خپل خبريالې فیروزه عزیزي څخه واورو. مهرباني.
بله، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سه شنبه په ورځ نن د جون په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنټ د راپور په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی و بل او طالبان د ښځو او انجنونو د حقوقو پر نقص تورن کړ. نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د ښځو پر وړاندې محدودیت لکاره د زمونه کول روغتیاي عدلي او قضايي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غني نوري بشري ناخوالي هم یاد کړي. بنیت خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتیدو او پر هغوی د جنسي تیري او جنسي زورونو پیښې زیاتې کړي او ورسره د نسل پر بنسټ په افغانستان د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې نوړه واقعب لري چې جبران به ډیر سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر اندیشه هم په دیناست کې وویل په افغانستان کې روان کړ کې دراپور کې دوه ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره د حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ولسواک دولت لپاره د افغانستان د خلکو افغان ښځو او وینجنو د حقونو ملاتړ وکړي. بلخوا یو شمېر ښځې او وینجنې په افغانستان د نن وایي دا غونډه او راپورونه په بهغه صورت کې موثر وي چې وکولای شي د دوی حقونه تضمین کړي او عملی لارې چارې ولري. نوري صاحب دا په داسې حال کې د طالبانو تر دې وړاندې د ریچارډ بنټ د راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې دغه ډول راپورونه دوی رد کړي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. بلې نوري صاحب.
بله فیروزه جان عزیزی لطاسونه مننه. افغان خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین هم د تلیفون لاره سره وصل ده. آغلی امین خبرونه ته خراغ لاست. زموږ د همکار انسرګندونه مو واوریده چې د بشري حقوقو د خزو د بشري حقوقو موضوع نن بیا د اپل جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې را برسیر شوه د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي نن د شورا غونډې ته. دا ډول راپورونه څه فکر کوي چې آیا به پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې په یو ډول باندې دوی د افغانستان کې د ښځو په وړاندې له هغه سخت چلند څخه لاس واخلي؟
وخت مو په خیر مننه. دا یو مثبت ګام ده چې دا څه راپورونه کوي خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو له خوا د شوې ده مونږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبرېږي زه امید لرم چې دا یو مثبت اغېز ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې. ځکه چې مونږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې درسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده. نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال خپروي چې تکم دوه اونۍ وروسته به د دوهې درېم غونډه پایل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار چې نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کڅو خبري وکړي په هغه څه یو نشست کې یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقه مندې نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغه ښځو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي خپل د سیاسي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره شګو خپل ګراوګان کې نیولې دي. دا په دې معنا ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شګو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شګو پاکره هغه شي او دا څو کومکونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شګو پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شګو حق لري په افغانستان کې او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نا که هغه واقعي هلته لیکو لای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتل. د درې کال کې کی چنجوري مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په درې کال کې یو د دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي، دو هغه باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي، دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو، هغه نه لري فائدہ نه لري، نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي، ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي، دا درې کال تیر شو، موږ به ګورو چې څو کالونه تیر شوی ده. نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي، ځکه چې دا کومکونه هر څه چې افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ ده او طالبانو پیسې اخلي، نو عملی کار هیڅ نه کوي.
ډیر مننه افغان خزینه فعال او خبریاله خدی جا امین و چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په باب خپل نظر را سره شریکو. ریچارډ بنت د راپور نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه ته وړاندې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نجدي 2 میلیونه مسلمانانو نن په مکه مکرمه کې د شیطان د اتصلی په وشتلو سره د حج ورستی مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې تر سره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه رسیدلې او همدارس په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د وشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع ورسته ورځ چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسیدل. د شیطان د څلی وشتل چې مکه ته نږدې د مینا په دښته کې تر سره کیږي، د حج لو ورسته یو مراسم څخه دی چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. د مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پلو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه ورسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصری حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطینی ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الكل مهمه الدعاء ده فلسطيني برونو لپاره مش دعا ورتكبو جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسرې خځې د ډېرې ګرمۍ لکبل به سده شول او د علاج لپاره د روغتیاي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې او وګړي د تودوخه لکبل مړ شوی، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردنی حاجیانو شمیر 400 تلوار شو. اردن د خپل او نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبل مړ شوی او څلرش نور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخه لکبل په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اورپیخه په تیرو ډیر شو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تاړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخه څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک او شلو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د اختر داسې مهال منزل کې د اختر شپې ورځ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو په وینا اکثره وګړي ډیر بېوزل شوي او ان ډیرې د بل وخت ډوډۍ لپاره په دسترخوان هیڅ نه لري. د لوی اختر لومړۍ ورځ هم د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د امنیت په فضا کې ولمانځل شو. د جمعتونو خطیبانو او ملا امامانو هم له خلکو وغوښتل په تېره بیا له شتمنو چې له بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. دا چې په ختیځو څلورو ولایتونو کې اختر دودونه په څه ډول لمانځل کېږي نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د امنیت په فضا کې د لوی اختر لمونځ ادا شو. ځایي اوسیدونکو وایي دیني عالمانو او ملا امامانو په اختریزو ویناو کې خلک یووالي، د یو بل بخښنې، ورورګلوي او بې وسو کورنیو سره مرستې ته راوبلل. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ذبیح الله او عرفات
ټینګار یو کوچ یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو. له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډیر زیات ټینګار وکړه. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قربانۍ نه کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډیر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
چې د یو بل سره دښمنۍ ترپګنی دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
وسلرونکو کسانو ځانونو او کورنیو ته نوې جامې کړي، کوچنیانو رنگارنګ ښکلې جامې په تن کړي، لارې کوڅې او د لوبو ځایونه ترې ډک دي. څوک پلوانو کرا مبارکۍ ته روان دي او څوک هم په ټالونو او زانګوګانو کې زانګي. نثار احمد او تهذیب الله وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله امنیت ښه شوی، خو د خلکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه د فقیرو کورنیو شمیر زیات شوی. له بډایه او وسلرونکو افغانانو غواړي چې غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او هغوی هم ځانونو سره د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
د شتمنو هیوادوالو څخه هیله لرم چې د بېوزله هیوادوالو سره مرسته وکړي او په دې ډول یو د بل سره خپلو خوشحالیانې شریکي.
لله الحمد، دلته په مرکز کې د اختر لمونځ په خوشان ادا شو. همدارنګه خلک لګیا دي کورونو کې مالونه ذبح کوي. له امنیتي ځواکونو مهله غوښتنه ده چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او هیوادوال مو باید دا رنګین اختر په آرامه فضا کې د وطن په هر سیمه او ګوټ کې په خوشحالۍ ولمانځي. الله دې دا اختر د ټولو امت مسلمان لپاره او د ټولو نړۍ لپاره د خیر او سولې ذریعہ وګرځي.
په یادو ولایتونو کې چارواکي ولسونو ته د ښه امنیت د تامین ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې د خوخی ورځو کې دغو ولایتونو ته ورشي، له خپل هوا، خيسته او زړه راښکونکو منظرو دي خوند واخلي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی نعمت الله حمیدی:
او ان شاء الله موږ ټول ولست دا د اطمینان ورکو چې را دي سي د کونړ ولایت ملمنو ته، سیلانیانو ته، د کونړ د دروجو خوند واخلي او اس نو مشکل
مجنه وینم. الحمدلله ټول ته اطمینان ورکو. که څه هم چې د سعودي په ګډون په غنو هوادونو کې 13 ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وو، خو په افغانستان کې واکمن طالبان ویلي چې دوی د زلحجه میشت یو ورځ ورسته لیدلی او نن دوشنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده.
په خوست کې هم د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدي او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، سږنی لوی اختر افغانستان هم د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو په څېر له سعودي عربستان یوه ورځ وروسته پیل کړی دی.
د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولنې له شتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او د نورو شتمنو کسانو په شان خپلو کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانې نه دي کړي. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېلرخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ضبط نوي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو چکر وو خو بندرونه جوړ کړو اوس الحمدلله سوله د په افغانستان کې
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو یو وګرځو د خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلی کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. دغه راز مسؤل چارواکي وایي د هندوانو په حاصلاتو کې سکال لس سلنه زیاتوالی راغلی.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریب ځمکه د هندوانو پالیز لري. نموړي د حاصلاتو په اړه ازادي وروړي ته وویل
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از یک
جریب الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات خدي یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چیلو او تملرو چې دوهم چین به هم خوي.
د دې ولایت د اسقلان سیمې یو کروندګر عبدالله کسه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات خدای خو په بازار کې لټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندواني د منګه اصل زیات ده تقریبا 40 جریبه 500 جریبه زما کومه هندواني کړی دي. نو پروس کړی هندواني وي خو کم یو سکل ډیر کړی دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې خو تخمه موږ ترا کې چې منګه به سو کرو موږ ته حاصل لا سره سي.
د کندز خار دی الچین سیمه یو کروندګر محمد حسن هم چې لاګیا او خپل کروندې هندواني راټولولې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې کرنیز محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندواني بازار ته وړاندې کوو. د پالې سر ته هم خلک راځي له کروندګرو هندواني اخلي او له دې ځایې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندواني وړي.
سلوه کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوه د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساش کال د تازه میوه بازار ښه دی.
500 یو کم 500 روپۍ هندوانه دا اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه منګه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دوه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات لس سلنه زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,118 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خدا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنکړل. صلاح الدین واحدی دغه هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کاروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواڼې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداری خون یو د تازه میوه د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخه ته کېده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت قانون ورکون کې یو بل ریچارډ بینټ نن سه شنبه د اپجنوب کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پیل شوی ناست ته په خپل راپور کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او جون د بندیزونو او د دوی د حقوقو سرغړونو په اړه معلومات ورکړل. په جنو کې ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویل چې ښاغلی بینټ په دې راپور کې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او روغتیا او حقوقي خدماتو د هغوی پر لاسرسي د لګیدلو محدودیتونو او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په ایران کې په یوه روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې نه تنه مړ شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت خار په قائم روغتون کې لګیدلې و چې د ایران د دولتي ټلویزیون د خبر لمخه په مړو شو کې شپږ تنه خزیه او درې سړیان دي. د رشد اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جی دی پاملرنې واټ فعالیت کوي د بریښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګیدلی. هغه ویلي د بیړنۍ او چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي له خوا تړلو دروازو تر شا د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ د محاکمه کې دوه پریکړه پاړه اندېښنه خوده. له روسي نو موړې په جاسوسي تورن کړي خو په دې اړه کره شواهد نه وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او وال سټریټ ژورنال رسپانې دغه تور رد کړي. متحده ایالاتونو ویلي په موسکو کې به د دوی سفارت استازي هڅه وکړي چې د هغې د محاکمه په جریان کې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په پای کې تر سره شي ګډون وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه مننه وکړه چې د اوکرين د جګړې لکبل د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د روسي ملاتړ کوي. پوتین نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره لغونډه مخکې وویل چې د دوی دواړه هیوادونه به د امریکا د بندیزونو په وړاندې په ګډه مقابله وکړي. د پوتین دا څرګندونه 100 ساعته مخکې له دې چې په دوورزنی سفر پیونګ یانګ ته ورسېږي د شمالي کوریا رسنوي خبرې کړې دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د لوبو په دوام نن ویست انډیز له افغانستان لوبو وګټله. ویست انډیز ټول اورونه ولبول او د پنځو لوبغاړو په سوځ دوه افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاک. افغان لوبډلې تر ولسم او راپور ټول لوبغاړي لاس ورکړاو یوازې 144 منډې وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحث تمو په سلامونو هر کله کو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبې ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پرتل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل لومړی واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نه ور پرېږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنس کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه. خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي.
په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمنځنې د کمرنګه بڼې تصویر لورای ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنون کوي فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه را سره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو د هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پرتله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې پخلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان څومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې وتلې د سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده. ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول. څوک چې فاتحه درلود بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنې تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي او اوس واقعا ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې هر چا ته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردان لالهان د په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهان سرګردانه قصدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې په ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بېکاري، فقر، بېوزلي، یعنی سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په دې په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. زه چې راتلم داسې یم فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت دی سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دې خفګان مې چې لیده د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بېوزلي، یو اختر دپاره خو ټول هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیستو، د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیو، پس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی، هغه خو دا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څه ته ویلی نه شي.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
په بهار کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هېواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي، خپل ماشومان سره خپل کورنۍ سره یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره له دې چې هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه ټول خوښۍ سره لمانځي او د الله تعالی دغه د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپلو ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پکې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځئ، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره شوي؟
لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري، د اختر هغه کلنې فرق لري. تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي، خو هغه څه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کیږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي، چې ګواکه یو فامیل دې نیمشوی دې نیمدلته دی نیمالته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفګان وجه هم کېږي، چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه لمانځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوریجانې که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغه سي تغیرات دوام کوي؟
څنګه چې دا حالت دوام کوي او اوس هم چې زه وینم، اول کال نه په دوام کال کې پکې شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغه سې یو حالت نه دي. افغانان څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې زورولی، یعنی د درد ځای دی چې یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري، او بیا دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفادې وشي. پخوا یادېږي مې دغه میرمنې خصوصا هغه ورکړي جنسونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې خصوصا سهار پرې شپې په دې نکریزي او بنګړې هسې ولو خسته جامې به دوی کولی رنګا رنګ، او بیا تر سهاره پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی اوس هم دغه شان کله کله ځای کې اوس کم کم پروسکالی ما ولیده. دا دومره خوند کوي که نه؟ دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي، او هر څه چې د اختر په مناسبت زه فکر کوم نه یوازې د اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د دنیا په اندازه ارزښت لري، دا هره دانه یې. او زه دا درته وایم چې زیاتره یې رفیع صاحب ویل چې پښتنې میرمنې، البته په مجموع کې د ټولو اقوامو میرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ جتوي مال دی، دا کاکړې غاړې تره ښځو ویلي دي. که چیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي
کتی لازم بولی چې زه یو څو دانی خو وایم. کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوان خان د خوشحالیږه سبا اختر دی په سوشون دو به دي وړمه اختر خلو یا خوشحالی دی چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما پخلا کوینه اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډېګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچانو غوندې را کوچل شوي دي افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم
بلې مننه بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي د اوریجن په خبرو کې یو جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بیلا بیلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې اصل له بهر ځوانان څه کولای سي په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمنځي
سلامت اوسئ بنده له چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هیواده بهر زه کړه وکوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده د کوم شي خپل دوستانو سره کورنۍ سره او همدارس ګونډي سره خپل سره همکاري وکي اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپل همکاري او مرستې تر سره کوي د خپل وسره څوک چې سمره وسره لري هغه خپل مرسته تر سره کوي د خپل فامیلونو لپاره کورنۍ لپاره وروند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیات شي او لا منظم شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کې افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تند تر سره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه حاصله پراخی کی او بلدل چې اختر چې سره لدی چې یو کم رنگی دام ده په خو به اختر خلکورون ته تګور تک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره خبرامن سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شو ځکه اکثره وخت کې مبارکیانی او د دې وخت نور د اختر او تګ راتک د ټلیفون لارې یا د نورو ټولنیزو رسنیو لارې تر سره کیږي نو په بهر کې مشت افغانان ټولنی اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونده ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړې ده او افغانان سره خپل همکاري د خپل وسره تر سره کوي خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره او خوشي نو یو بل خبره دا ده چې بیت منګه ناهیلم نه اوسېږو او سره لټولو شان سره موږ بد هیله من اوسېږو. افغانان که په هرو حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې د پردېسۍ دا سخت مزه څکلې ده چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړي دي پټورو ډېری هېوادونو ته ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هېوادونو ته نورو ته او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه وي هېواد کې نه وي واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر د اختر جشن اول مانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه په خوا بچي ترسره کیدل. په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې ترسره شي.
ډیر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې مو ملمانه دي لیکوال او مدني فعال اوجی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنون کوي فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روانې بېوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی، که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګه کړي؟
زه فکر کوم چې لومړی عامل به د هېواد کې د اقتصادي وضعیت مسأله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخریزو کړنو په حقله باندې فیټه کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه، د نوي کالو وسې نه، د تاګ را تاګ وسې نه، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګه کوي. نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دی غوره کړی دي، هغه هم تر یو حده پورې خلک متاثره کړی دي، او د بعضي کړنو جرأت یه د خلکو اغست پیره. خلک اوس ډېر محتاط دي، زړه نه ښه کوي د بعضو کړنو دپاره، دوستانو ورته اشاره وکړله. او درېیمه مسله زما په ان باندې په انجونو باندې او په ښځو باندې چې په افغانستان کې کوم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فعلاً په یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوسه دي د دغې شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامله فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګه کېدو
بل اسادت سب د طالبانو ځینې مشران په ځینې مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي، بیرته ل خپل دری څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري. آیتوي څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولي له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډیره حدا پورې وځي اقتصاد او د غرب سره نږدېواله د غیر په د سیاستونو په او په تراس کې، او تر ډیره حدا پورې په دې وروستیو کې ډیر هغه محدودیتونه چې آلته وو هغه ورو د منځزي او یو نوو هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دی په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی ووایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي، ولې هغیو او د خدایو د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغیو هغې ته په کتو سره فعلا اقدامات کوي.
خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی، او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دین نه څه د سیاسي د لحاظ او څه د دیو په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دي، هغه د کړنې تر سره کړي چې تر ډېره حده پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډېر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي. نو تقریبا موږ ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو، او چې دا تقریبا د نورو اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي، او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوی دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث په روشنۍ کې دې ته صحیح عمل نه دی ویلی. په طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیرن لپاره په توپیر کې استو د اسلامي د نورو اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن امیل، تاسو مخکې د نهیلې یو ستونزو بیوازلی او نورو مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلې انسان ته سړی څنګه هیله ورکولی شي؟
بل دا خو ډېر ستونزمن کار دی، یعنی د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړیږي او په هوا کې محالونه نه جوړیږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هیڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي، ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دومره اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي، هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبخي او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې هم خواته په مزل کې ادامه ورکړي، دغه مزل تر سره کړي. نو هغوی ته ماشونه کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي، هغه د ژوند د مختوړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور وکړه سلګون معلمین مې چې ولیدي وي، هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او زه مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي هغوی دپاره دا اعلان وشو. نو ته فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدا موږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن دپاره مثلا مالیه په موږ خادم پورې او هره لحظه کې زموږ دپاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته موږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسئ. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژه امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات.
صبرم کلا صبری گے دا تور ستر گے زمایا دیگی زڑ گئے صبرم کلا صبری گے دا تور ستر گے زمایا دیگی
یار دیدن چپکے نوی دیار دیدن چپکے نوی دسم سوروں